کسان کې د سهار اته بجې شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب د استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ سره بحث نه شي کېدای. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارسول بشپړ او نتایج به یې اعلان کړي. او روسیې د وینزویلا ولسمشر ته د مرستې وړاندیز کړی. دوستانو سلامونه می ومنئ، زه اجملند او میر احمد صافی درته په دې یو سات خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ماخام د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن پنځمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15مه له بنده خوشي شو. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنگین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکی کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان ټول تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیسو او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن درلاین د پنځشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنجشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د مادورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړی دي. دا اوکراین وی محکمه د دغه هیواد پوخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼه او په غیاب کې په 14 کال بند محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایزي محکمه قاضي د جنوري په 24مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز د 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رایه اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني بحثونه د جنوري پر 24مه نیټه پای ته ورسیږي او رایه واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د ایران د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر د اوله دې کبله ده چې د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رایه ورکړي، خو د تېرې ورځې د رایګیری د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شوي وو. خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع بحث شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا او طالب استازي په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ بحث نشي کولی. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هلمند چارواکو تایید کړي چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وغوښته ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان چې ټول د یوې کورنۍ غړي او ګڼې ښځې او ماشومان دي په یو هوایي برید کې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند د تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په داسې حال کې د مرستې وړاندیز کړی چې دغه هیواد له یو سیاسي کړکیچ سره مخ دی. په اونیزو پروګرامونو کې یو کلی زر وبخی. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ګډ پروګرام اوري. کور کلی هم په همدې یو سات کې خبرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو پر روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ سره بحث نه شي کېدی. د سرګندولې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی او تېره ورځې د طالبانو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي او ځینو ریپورټونو د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په دې بحثونو کې پرمختګ هم شوی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. پرېوا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یوه پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنجشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دېره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad's that office is to bring that
دای وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی، بحثونه ستا او دا باید بیا شریک کړای سي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري اژانس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول، او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبنده خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د امریکایي هیئت خبرې روانې دي، په افغانستان کې یو شمیر میرمنې د سولې په بهیر کې د طالبانو د ګډون په اړه د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. د طالبانو د رژیم پر مهال چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم له 1996 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې دوام وکړ، ښځې له کاره منع وې. کله چې په کوره د باندې وتلې باید چادري اغوستوي او پرته له نارینه وو له کوره نه شوې وتلې. ملالۍ بشیر د رویټرز خبرې اژانس د رپورټ مهم ټکي اوري.
روشن مشل د طالبانو د دورې پر مهال په خپل کور کې ګڼو نجونو ته لیک او لوست ورزده کاوه. دوی به درسي کتابونه د پټاټو یا کچالو په کڅوړو کې له ځان سره وړل. د میرمن مشل نجونو وروسته له هغه ښوونځي ولوست او پوهنتون ته شامل شوې. دوی اوس د اقتصاد او طب په برخو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي، خو روشن مشل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې داسې نه وي طالبان یو ځل بیا د حکومت یوه برخه ترلاسه کړي او د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګوي. میرمن مشل د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی مرستیاله ده. دا وایي لومړی میرمنې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ښځو په اړه یو سروې کړی چې د سولې په پروسه کې د خپل ژغ د پیاوړتیا غوښتونکي دي. ټاکل سوی ده د دوی د نظرونو خلاصه په فبروري میاشت کې د یو راپور په بڼه خپره سي. د لومړی میرمنې دغې مرستیالې رویټرز خبري اژانس ته ویلي نارینه جګړه پیلوي او هم دوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. د دې په وینا د جګړې په صورت کې تر ټولو زیات زیان ښځو او کوچنیانو ته رسیږي او هغوی حق لري د سولې په پروسه کې برخه ولري. د حکومت او مخالفانو دواړو لوریو ښځې له 12 راهیسې له جګړې زیانمنې سوي. ملګرو ملتونو د تیر کال پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو تلفات زیات سوي دي. د انسانانو د برابرو حقونو د مدافعینو په وینا افغانستان تر اوسه د ښځو لپاره د ژوند کولو مناسب ځای نه دی. په دې هیواد کې د زور ودونو د تاوتریخوالي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده، خو د پارلمان یو شمیر افغاني غړي او ځینې بهرني ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنسي برابرۍ په برخه کې اندېښنه لري. دوی وایي د نړۍ پر کچه د افغانستان د سولې په خبرو کې پر دې تمرکز کیږي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل او دا چې سخت دریځې د نړۍ پر نورو هیوادونو د حملو لپاره افغانستان د خوندي ځای په توګه ونه کاروي. په کابل کې ولور پوری ډیپلوماټ چې هیواد یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې پروژې عملي کوي وایي دا پیل دی. پښتنه داده چې هغوی په دې بهیر کې تر کومه حده د ښځو موقف مني. د زیاته کړي د د شوزو په برخه کې پر شاتک ممکن دی، خو د دوی د بشپړه پر شاتک هیڅ امکان نسته. دی لوی د ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي د پر شاتک امکانات ته خو هیله داده چې د شوزو وضعیت هغه سنسي لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. خو د شوزو د حقونو یوې فعالې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته ویل، نه افغانان، نه نړیواله ټولنه او نه هم د حکومت ضد سخت دریځ داستې لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. دی خپل نظر څرګند کړ.
در سطح بین المللی
په هر صورت کې د نړیوال ټولنې غوښتنه بدله شوی ده. موږ په هیڅ اصول از موږ د ټولنې غوښتنه ده. موږ وايي اصول باید مثبت وي. موږ نه غواړو یو استبدادي امنیت راسي. زموږ ټینګار هم دا دی چې پرته له عدالت او برابرۍ اصول ممکن نه ده.
بدون برابری ممکن نیست.
په افغانستان کې د طالبانو د دورې پر مهال له کوره د باندې د شوزو پر کار کولو بندیز و. د باندې باید چادری اغوستې وای او پرته له نارینه له کوره د باندې نسوای وتلای. خو طالبانو ویلي دوی اوس بدل سوي دي. که په حکومت کې برخه ولري شې کولای سي شوونځي ته ولاړ سي او کار وکړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ غواړو له اوسني پرمختګ سره سم لاړ سو. خو د ده په وینا اصلاحاتو او تغیراتو ته اړتیا ده چې دوی به یې لپاره مبارزه کوي. خو د کریما رحیم یار غوندې ډیری افغانان په دې باور دي چې د طالبانو دا ژمنه کافی نه ده. کریما رحیم یار یو افغان ده چې لومړی میړه یې په 1990 کال کې طالبانو په کندوز کې وواژه او دوهم میړه یې هم طالبانو زندانی او ټپي کړ. دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې سوه. کریما د ډیری افغانانو غوندې د سولې له خبرو ناهیلې ده او غواړي په هیواد کې حملې پای ته ورسیږي. دا وایي که د سولې په برخه کې تضمین نه وي، ښځې به یو ځل بیا په کور کې بندي او له هر څه څخه محروم سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسان وژل شوی دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ویرامي کې ویلي چې په سنگین کې دوی عملیات کړی دي، خو د ملکی کسانو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه یو هیئت ټاکلې څو پلټنې وکړي او معلومه کړي چې ملکیانو ته دا مرګ ژوبله څنګه وخت ده. زموږ همکار الیاس تایی له هلمند څخه رپورټ راکوي.
که څه هم دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده، خو معلومات یې د پنجشنبه په ورځ هغه مهال وسول چې د هلمند دولتي مسؤلینو یې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی، د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې اوس هم دوام لري، پر یوه ملکي کور هوایي برید شوی دی چې د سرچینو د معلوماتو له مخې د یوې کورنۍ 16 کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي مړه او ژوبل شوي دي. د هلمند د والي ویاندو مرځواک وایي په پیښه کې طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، اما بیا یې هم د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیق شمېره ونه ویل.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه شوې. نو په دې اساس باندې د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی د والي صاحب د هدایت په اساس باندې تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل شوې خبر پاڼه کې هم د تلفاتو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. خبر پاڼې دا هم نه دي ویلي چې یاد برید افغان او کبارنوي ځواکونو کړی دی، خو د هغه کورنۍ سره غم شریکي کړی دی چې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدي رسنیو ته په یوه لیږل سوي پیغام کې د خپل ملګرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. په پیغام کې راغلي دي چې د دې هوایي برید له امله 14 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له هلمند څخه مو د الیاس تایی رپورټ واورېده. دفاع وزارت په همدې مناسبت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین کې د ترهګرو پر ضد د دوی په وینا عملیات کړي دي، او دې عملیاتو کې دوی وایي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، او د دوی د وسلو او چاودیدونکو توکو زیرمتونونه هم له منځه وړل شوي دي. خو دفاع وزارت وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د دې رپورټونو په اړه راغلي چې یو هیئت ټاکل شوی سو په دې اړه بشپړې او جدي پلټنې وکړي او د پلټنو نتایج به له خلکو سره شریک شي. او اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیر الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي معامله دا ده چې طالبان به له هغو جنګي ډلو سره چې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وښیي. وال ستریټ لیکلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معامله داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبرې پنجشنبه د څلورمې ورځ په مخ هم روانې وي. وال ستریټ دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورځپاڼې په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیستی، خو په حواله یې لیکلي چې له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو یا پوره 14,000 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامل ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکي توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه 1,80,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 2,00,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویارک ټایمز لیکلي ایټالیایي البرتو کایرو هم له سر صلیب سره پوره 1.5 کاله په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال کې چې جنگ هیڅ پای ته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرتو کایرو د سر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري 1.5 کاله نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي، یوازې یو پښه او لاس نه وي، د زړه یو ټوټه وي، نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. افغان ولسمشر د اجرایي ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړ او د دې په ثواب کې اجرایي ریاست په یوې اعلامیه کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له روحیې سره په ټکر کې ده. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت د حکومت 2 میاشتې پاتې دي، د ولسمشر انتخابات را روان دي، له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، ولې ولسمشر محمد اشرف غني د اجرایي ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پوښتنه احمد شیبر د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو له کتونکي نثار صالح څخه کړې. ښاغلی صالح په ځواب کې وایي
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدي بغیر له رئیس جمهور او دوو مجلسونو څخه، هر سړی چې پر کوم موقف باندې هغه باید استعفا خپل وکړي. ولې دا چې داسې په ورځ ودو کې روښانه چې علت څه
سالي سبت اجرایي ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده. نو که چېرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړي، نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وای چې اجرایي رئیس عبدالله باید خپل واک پرېږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلامیه ته په کتو سره د اجرایي ریاست، زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله په موافقه باندې سوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي، هغه د ښاغلي اتمر سره په ټیم کې دي. د اعلامیې د نرمښت یو دلیل دا کېدلی شي او د اجرایي ریاست لغوه کېدل په تدریجي شکل، داسې فکر کوم چې ډاکټر عبدالله هم مجبور دي چې هغه د خپلې دندې اول باید استعفا کړی وای او بیا یې ځان کاندید کړی وای. دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په ابتدایي کې دوی اعلانیې د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه کړي هغه باید په اولنۍ لیست کې رانیسي چې هغوی د دې اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغوی انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ دغسې یو تفاهم صورت نیولی وي چې محقق به لیرې کوو. دا خبره د اعلانیې د نرمښت په اړه باندې ده، ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمنځ نن سبا اړیکې ډېرې ښې نه دي. همدا علت دی چې محقق د اتمر صاحب ټیم ته ورغلی دی او هغه میلان یې نسبتا دغه طرف ته د اتمر صاحب خواته ډېر دی.
که چېرته دا ومنو چې د حاجي محمد محقق په لرې کېدو کې احتمالا عبدالله هم موافقه لري، نو بیا ویل د عرق په اعلامیه کې په صریح ډول باندې دا نه ویل چې حاجی محمد محقق په دې اساس باندې کار لري شوی دی، او که چېرته دغه خبره وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، نو بیا اجرایي ریاست ولې بیا هم اعلامیه خپروله؟ خو باید ځان غلی نیولی وي.
خو یو مثلا دا خو دې څلور کال شریکان و ځان غړي نشي ولای زکه دوی حیثیت په مجموع کې ځان رسېدي افغانستان دی افغانستان هم تاسو باندې چې تاسو یو راپور وکړي یو ور چې دوه هغه شبکې په دونی د کال کې راپور خور کړي چې په مایه ډیر قانون یو ځار څولان کړي وو څه کار چې د کوم راپور خور کړي یو څلور دوه وشت ماده حکومت تر څولان کړي هدف پرې نه کړي چې موږ مجبور چې په دې مسایلو کې مصلحتونه سره وکړو.
نثار صالح د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو چې تاسو سره د ازادي رډیو مرکه اوریده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق با قانون 15 روز
کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې وررسېدلې شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بېلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدې په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول یې دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تېره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شول خو نتایج په سبان دی دوه میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمیرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول یې لغوه اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بېلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله.
د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. دغو دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. فریبا ظاهر پرې رپورټ لري.
روسیه وروسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر رامنځته کېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمیر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړې ده. روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان کړی دی. کرملین ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا له ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې په دغه سیاسي بحران کې چې د ده په وینا له بهر څخه پارول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنځمې په ورځ په الجزایر کې په یوې خبري غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دوی دا چې امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني یوازې دا معنی لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یوه بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیاردونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ په واشنګټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشروع وباله. د وی د بحث وخت تیر دی. د پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات شوی دی. له اقتصادي اړخه بې کفایته او فاسد دی. له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه هیواد په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده. وینزویلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په اجنډا کې نه ده، نو که چیرې امریکا دا غونډه غواړي باید د دغې شورا د 15 غړو څخه لږ تر لږه نهه غړي د دې غوښتنې ملاتړ وکړي. نیکولاس مادورو په 2010 کال کې د هوګو چاویز تر مړینې وروسته واک ته ورسېد. نوموړي د تیر کال په مې میاشت کې تر انتخاباتو وروسته دوی اونۍ د مخه د دوهم ځل لپاره د وینزویلا د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه، خو دغه انتخابات د مخالفینو لخوا بایکاټ او د درغلیو ادعاوې ورباندې وسوې. تر دې وروسته سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو موقت حکومت اعلان کړ. دی وایي د دغه هیواد اساسي قانون اجازه ورکوي چې موقت حکومت جوړ کړي، ځکه دی باور لري چې د مادورو انتخابات ته منلو نه دي. ګوایدو ژمنه کړې چې آزاد انتخابات پکوي. ګوایدو په ملي اسمبله کې چې تر ډېره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی.
طالبان رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکل شوی. د هلمند سیمه ییز چارواکو منلې چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختي، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. رپورټ تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس عبدالله وبخی تر دې وړاندې په ریپورټونو کې د هلمند ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان لوخلي ویل شو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. دفاع وزارت ویلي د دې ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. او د یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیې سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایې اخیستنه وځنډوله. دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مولا ساده راډیو نه واوریدل. ک غواړی په تفصیل سره د خبرونو ولولې نو زموږ په پاڼه azadiradio.com کې د دې او نور خبرونو تفصیل کتل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. د دغه خونی مرسیال د پنځشنبه په ورځ ساده رډیو ته ویل چې دا خند د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوی او له افغان حکومت یې وغوښتل چې دا ستونزه دې زر تر سره هواره کړي. فیروزه عزیزی او پاره نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي سوداګرۍ د ټولو نړیوال نورمونو خلاف ستونزه جوړه کړې او د هند کارګو ته له خپلې خاورې د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیزونه د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوي او له افغان حکومت یې وغوښتل چې ورته رسیدنه وکړي.
په همدغه میاشت کې بیا هم هند هڅه وکړه چې خپل والو ته افغانستان ته راوبلیږي، خو پاکستان اجازه ورنکړه. دا بندیزونه باید نه وي او هغه هیواد باید دا موضوع د ټولو نړیوالو نورمونو له مخې حل کړي. زموږ مالونه په نورمال ډول د واګا بندر له لارې هند ته لیږدول کیږي او د پاکستان مالونه هم د منځنۍ اسیا ته د افغانستان له لارې لیږل کیږي. موږ پوهیږو چې سیاسي ستونزه پیدا شوې او دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په جوړېدلو سره افغانستان له هغه هیواد وغوښتل چې د مسافروړونکو الوتکو تر څنګ له خپلو لویو کارګوګانو نه هم د ډېرو مالونو د انتقال لپاره استفاده وکړي. نوموړی وایي که څه هم هندي او پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې کړي، خو په روانه میلادي میاشت کې بیا هم پاکستان د هند کارګو ته د خپلې فضا څخه د تېرېدلو اجازه ورنکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د همدې ستونزې له امله زر ټنه جنس چې ټاکل شوی وه هند ته انتقال شي، تر اوسه یې 200 ټنه انتقال شوی او 300 نور پاتې دی. دغې خونې دغه شان له هند او پاکستان نه هم وغوښتل چې د سوداګرۍ د نړیوالو نورمونو له مخې دې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي او د سوداګرۍ چارې له خپلو سیاسي ستونزو سره شریکې نه کړي. که څه هم ښاغلی الکوزای وایي چې دغه ستونزه دوی له حکومت په ځانګړي ډول ترانسپورت وزارت او د ملکي هوایي چلند له ادارې سره شریکه کړي، خو د ترانسپورت وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان کله هم د افغانستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو پلوی نه و او د تخریب لپاره هر څه چې له وس یې پوره وي ترسره کوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وویل
پاکستان او هند باوجود کې نه از ترک هستند.
پاکستان او هند سره له دې چې د سارک غړي دي، خو پاکستان تل دا ستونزې جوړې کړې دي او کله چې د افغانستان او هند سوداګرۍ موضوع په منځ کې وي، پاکستان کله هم د دې اړیکې پلوي نه ده کړې. نو ځکه ټول خنډونه د دې لپاره دي چې دا اړیکه جوړه نشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول 600 میلیون ډالر ده چې د هوایی دهلیز او چابهار بندر نه په استفادې سره به د کچه 200 میلیون ډالر ته ورسیږي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز چې په 2018 میلادي کال کې پرانستل شو، دغه هیواد له دهلی او بمبئی سره نښلوي او دغه شان چابهار بندر چې په ایران کې د هند په مرسته جوړ شوی، دغه شان نړۍ ته د افغانستان د کالیو د وړاندې کولو یوه مهمه دروازه ده.
دوستان زموږ غږ لازده یا راډیونه اورئ. باید یادونه وکړو چې نن د ماسپښین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام کې د غزنی د ولایت په اړه له چارواکو سره خبرې کیږي. که د غزنی په ولایت کې او یا د دې ولایت په حالاتو باندې تبصره لرئ، تاسو کولی شئ چې نن د ازادۍ راډیو له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې خپرونه کې د غزنی د ولایت له چارواکو سره خپلې ستونزې او نظریات شریک کړي. او اوس مخکې له دې نه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام راواخلو او کور کلی خپور کړو. د خپرونې وروستی رپورټ خپرو. په ایران کې تیر کال 9000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د ځپلو د شرمونکي کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقونو له مدافعانو نیولې تر خبریالانو او محصلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شوي دي. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 9000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي، توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکی او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولیزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هره نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسم راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو 2 کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو 2 میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولی دي. د ایران د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات و وزارت امنیتی شبکه او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د ځپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپله د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خلک از دستگیری های بیشتر ندن.
دروانی ونی د سه شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشي کېدو پیسې محکمې ته ورنه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاک لی پویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې اکلغه گیګو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکی سید عبدالسمی هاشمی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې د ماشومانو لپاره کومه شبکه چې رامنځته شوې ده د دوی د ساتنې حفاظت لپاره، په خپله په همدې خبرې راته وکړئ چې دا څه رقم یو شبکه ده.
دا شبکه متشکل د دولتي او غیر دولتي ارګانونو تشکیل شوې دي. دوی په هره میاشت کې را سره یو ځای کیږي، د ماشومانو محافظتي مشکلاتو په اړه بحث کوي، راپوردهی کوي. هدف دا دی چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت، د سوء استفاده او د استثمار نه محافظت وکړي. بله، هدف دا دی چې نه یوازې دا چې ځوابدهی وکړي هغه ماشومان چې ورسره خشونت شوي دي، څنګه وکولی شي چې د دې وقایه جلوگیری وکړي، څنګه وکړي چې جامعه سره کار وکړي او د جامعه د آگاهی سطح اوچته کړي.
دا شبکه څه وخت رامنځته شوله او تر اوسه کوم کارونه کړي دي؟
دا شبکه په 2001 کال کې ایجاد شوې دي، د مدل په شکل په یوولس ولایتونو کې. پس د یو ارزیابي نه دا وسعت پیدا کړه په 14 ولایتونو کې، او اوس په 3 ولایتونو کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې ګټور کارونه کراته وایي
چې ګټور کارونه دادی چې یو اماهنګي ایجاد کړی دي په ټول افغانستان کې، په ټول ارګانونو کې. دا اماهنګي په خپل یو چالش دی. د دوی د آگاهی سطح اوچت کړی دي د ماشومان او د ساتنې یو اهمه موضوع ده. څنګه دوی وکولی شي چې ماشومان په افغانستان کې د خشونت او سوء استفاده او استثمار نه دوی محافظت وکړي. بل دادی چې دوی نظارت کوي او راپوردهی کوي چې څومره ماشومان په دې مشکلاتو کې اخته کیږي یا هغوی باندې خشونت واقع کیږي، او څنګه وکولی شي چې هغوی سره کمک او همکاری وکړي. هر قضیه چې دوی ته رسیږي، هغوی قضیه ارزیابي کوي، د ماشوم ضرورت به پیدا کوي او هغه په خدماتو کې رجعت ورکوي چې له خدمات نه مستفید شي او د عد خشونت او سوء استفاده اثرات او باندې کم شي.
دغه د ماشومانو په برخه کې د ساتنې شبکه څه ده کنه؟ تاسو ولې د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې کار کوي؟ کله چې دوی کار کوي، ماشومان ګوري د غوښتنو ستونزې چیرې معمولا له څه ډول ستونزو سره دوی ډیر مخ دي؟
مشکلات خو ډیر زیات دي. اول دا دی چې دا د زیر سن ودونه دي.
په کم عمر کې واده کول،
کم عمر کې ودونه دي، سوء استفاده دي جنسي، سوء استفاده دي د فزیکی خشونتونه دي. هغه ماشومان چې د قانون په تخلف کې راضي، هغه ماشومان چې د شاخه کارونو سره مواجه دي، هغه ماشومان چې د جنگونو متاثر کیږي، ډیر خشونتونه زیات دي. او هغه ماشومان چې له خپل فامیل یا کورنۍ نه بیل کیږي، دوه ویشت یا یو ویشت کټګوري دي مشکلاتو دي چې هغه ترسیږي یا هغه مشکلات ارزیابي کوي.
تاسو کله په یو سیمه کې د یو ماشوم سره مخ کیږي چې په کم عمر کې دغه واده سوی ده، دغه ماشومان سره تاسو مرسته کوئ؟ سي
دا شبکه د کاری دوه برخه لري. یو وقایوي برخه لري چې غوځي جامع سره خبرې وکړي، د دوی د جامع د آگاهی سطح او شتوي، او بل جوابدهی دی. دوی د کیس منیجمنت یا د قضیه مدیریت یو گروپ لري، هغه متخصصین لري چې هغه هر قضیه دقیقا ارزیابی کوي او دغه ضرورت پیدا کوي، هغه په خدمات او هغه موجود خدمات شدی بجټ ورکوي په هغه خدماتو کې چې بیا هغه به تخریبوي چې دا ماشومان د هغه خدمات مستفید شي ویدی کنيدي مشه. دوی غواړي چې د هغه خشونت یا استثمار یا سوء استفاده یا هغه مشکلات چې ماشومان پکې مخامخ شوی دي، د هغه اثرات به کم کی، د دوباره خشونت نه هغه وژغوري. څنګه وکولی شي ځان به مطمئن کی چې نور ماشومان محفوظ دي او په محفوظه فضا کې ژوند کوي.
د شمیره ته ویلې سي تر اوسه په کوم شمیر ماشومان سره د کوم مرستې تاسو یادې کړې سوي دي؟
بیشتر له 15,000 ماشومان د شبکې ته رسیدلي دي په ټول ولایتونو کې. کله چې یو ماشوم سره خشونت کیږي د تحقیقات او ریسرچونه خودلې دي چې هغه ماشومان انتقامجو او خشن عرقیگو بزرگیگی دیده خطر زیادی بول داچی خشونتونه کلا کلا دی مرگ سبب کیگی دی مایوبت سبب کیگی دی زخمی کولو عرقیگی
دی زخمی کیدلو
دی زخمی کیدلو عرقیگی ما شما رو دپاره دی موزره ده نه یوازی دا خشونه کلا چی دوی لی خپل کور نبیلیگی لی خپل والدین بیلکیگی پو نور خشونتونه که مواجه کیگی پو سوی سواده که پو جنسی تیریو که پو قاچاق و که پو ترافیک و که مواجه کیگی دی دوی آینده بلکه خرابی دا شبکه علت ایجاد امدادی چه سنگ دوی و کولشی چه دی افغانستان دی ماشومان و ساتنه باو که سنگ و کولشی چه والدین تا دی دوی دی مسئولیتونو متوجه کی چه دوی سه مسئولیت دی دوی سنگ و کولشی چه دی خوشونت پو زای دوی و کولشی چه دی مثبت دیسپلین علی اساساتون استفاده باو که ترسو چه ماشومان پو سیی داول تربیشی او په خپل اهداف وګورځيږي.
تاسو څنګه دوی پیدا کوي؟ د چاله طریقه دوی خپل مراجعه کوي او که تاسو کسان لري په سیمه کې ګرځي
په مختلفو شکلو کېږي. یو خو د سیپان اعضا دوی په خپل لجامې دي دا شبکه کلو او نور قریجاتو کو بزی دوی د اګایي پروګرامونه لري د جامع مبایسات دوی تر سره کوي خر پویږي دوی خپل سیپان اهداف او سیپان دوی ته شبکه دوی ته معرفي کوي او کله چې کوم ماشوم په خوشونت کې مواجه کیږي دوی په خپل راپور ورکوي جامع راپور ورکوي د سیپان یاد شبکه اعضای راپور ورکوي نور مؤسسات چې دی هغه پویږي چې دا دلته یو شبکه وجود داری چه هغه شبکه مشخصاً ده ماشومان و ده ساتن پا حق لکار کهوی دوی را پرور کهوی او کلا کلا دوی پخپل ده ها ماشومان برازی اقوی چه پویگی او آگایی داری چه دلته یو شبکه موجود دی او والدین یا گاواندی چه گوری چه ده ماشوم مشکل سر مواجه دی اقا گاواندی شبکه تا راپور ورکوی کس یا یو برخنی دی چه دا نظارت باو که یا راپور دهی باو که نظارت و راپور دهی دی هر چه مسئولیت دی او زمون هیل هم ده دی طول جامعه کلی چه دویگوری چه ککم ماشوم خشونت یا پو مشکل سر مواجه دی محافظتی مشکل سر باید دا شبکه تا تماس باونی شبکه چه طول ولایت موجودی کارو تولنیز و چارو پو ریاستونه که دیده مقر عمل دادی دوی سر با تماس کشی او دا راپورونه اغویده باورد دی
کدام را تو باید چه راتون که پلانونه چه دی؟
یونیسف اولین پارتنر وزارتون دیده در افغانستان دولت دی دولت سر کار کوی وزارتون سر کار کوی اولیتون تشخیصوی پس در ارزیابی نه پس در تحقیقات نه چه کم مشکلات موجودی کم اولیتون دی او کم زایمون کولشی چه همکاری بگو یو مهم کار چه را روان دی اغدادی چه مون در کار تولنیز و چهار وزارت سر نجده سر کار کو دوی غواری چه یو در ماشومان و در محافظت یو نشنل استراتیجی بجور کی یو ملی استراتیجی بجور کی مونگو ویدوارو چه در کار که در استراتیجی بجورشی او دیده استراتیجی پر تطبیق اولو دوی سر با کمک بگو او در استراتیجی بگو کولشی چه دا سیستم د محافظتی سیستم نورم تقویت وکي او کولشي چې د افغانستان ماشومان نور خشونت او سوء استفاده او د مشکلات سره مواجه ونی شي.
قدرمنو دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه در ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاره. نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کورکلي د خبرونې خوګو مينوالو سلام
آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زموږ په خپل کورنۍ کې حتی دا شانستا د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلاصي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنه کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر سي، ماشومان باندې غیظ ډیر سي، په لویانو غیظ ډیر سي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او که څنګه؟
کله اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي.
خو ګوریدم کو د کور کلی د دیونی په خبرونه کې پام دې موضوع تمکیږي چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونه کړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو، پا پر مختلل طولندو کی خلق کوکخ کوی، هر هغه عمل چه دو دوی ده ذهن ده خرابه دو سبب کیگی، هغه لخبل جوان ده و ذهن سخه و باسی. خب و رستا پاتی طولندو کی بیا، خلق پده باوردی هر هغه سچیل پخواه دوی ده پا میراس پاتی که هغه منفی یا مثبت پایلی هم ولری دو دوی ده باور وارد اکرنه دی. لحقی جمله سخه یوی هم منفی انگیرنه دی، چه بزین کورانویو که دیرو انگیرونو باندی تاکید کیگی. ده بلگه پتوگه دستر گوره پیدل چه خلکی ده سینگیری که خیستر گوره پیدا نو ده خوشحاله زیره رازی او که چپستر گوره پیدا نو ده خفگان زیره. پا هم ده تالا ده میدان خار اوسیدون که جلیل امرخیل هم ده خپل کورانه لزیاتو انگیرونو سرتکه وی وای چه دو دوی پا کورانه که پا انگیرونو بانده دیر باور کیگی او ده هم ده انگیرونو پا خاطر لدیر و مشکلات سره مختی. نو موڑه وای آنده چه زین وقت دو دوی پا کورانه که ده خوشحاله موضوعات ده انگیرونو ده دیر تاکید مخی سامنه تسره کیگی. امر خیل زیادتوی
زمون پخپلا کورانه که حتا دا شانستا وی دستی فکر که وی پا مازیگر که دکان تا پیسی مار کوا یا چه تا پیسی مار کوا سی بیا براکت لمنده زیو یا دستی وی سی دی پخو و دی لاسون و کان یا جایمه اخلا سی دا هم بد شو گون لری. بله او ولن وسم زم کلا کلا خوست سی دای تحصیل دوره تر اغلا اما تحصیل دوره من پای تر سیده لوس دا بارونه چناسه لمنده تلینی. خو مخ کمی او باور پدر لوده چی او کان اخستل ولادی خود لاسونو کان اخستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید بس چګونو لري په دې باندې باور کړو خو اوس فلان چې پوسوم از باور نه.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنی یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي. خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړ شوی نظریه دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو تمه ناروحانی وای چه دا و کورانه پانگیرونو باور نلری. نماوری زیادتوی
که زموک شخصا زموک کورانه که خوشبختانه دیر کم دی، یعنی کزو وایم دیر کم دی، یعنی که دیر وی لس فیصده. خوب پا قوامو که لرزایو که دیر لیدل که متاسفانه او دیر دی. نه اصلا زباور نلم. زما زینی ملگری وای چه یعنی دا شانشتم خوزه اصلا باور نلرم. معمولا دا شان چه کلا ویل کیگه چه یعنی غلط باوردم دیده یو داریگیم خوزه راحت او ویتس کم مشکل نشته راحتیم، یعنی زکر دیده دا باوری را منفی دیم او هر صور را منفی نلره وی هم دون را راحت دوی نو زه بده باوریم سوک چی منفی فکر وکا و سوک چی غلط باور ولری همه غشه زانت کش گوی.
پوهانوائی دا بد عادت دا انسان شخصیت تا خورا درون ازیان رسوی او دا منفیان گیرن خواند انسان لحیچ اثر یوزای پر تیم که گتور کار نشی کولای. دا سه کسان دا منازعاتو پا حل که نبریالی کیگی دا رهبره یا مدریت خواسی خورا کمزوری وی او تل پا حقارت او اقدو که جوان کوی. دا زابل ولای توسیدون که نیلو فر بارگزی پا دی اره دا سه وای
زین خالق دی زین مشران دی دا عادت لری دی خپل کورنه غری تاوی چی مثلا دش پی جارو دی سو غزا چی دا کولاده خیره کی او یا وی که بود مخامخ شنو دا پیسی رازی دا منفی باورونه لیچ بیا دوی اما خپل زدینیت اما سه تلقین که او که دیش زین دام دا اتفاق پر اختیانو او لیگی زکر چه اقوی اما سه فکر کوی زه دا کورنه نا دا مشران نا بخصوص دا مندو نا و دا نیاگان نا دا حیل لرم چه دا خبر دا منفی باورونه دا ذهنیتو نا معشومان تا زوانان تا ور نکری جوان نا باید لریکو دا خپل عقیدی نا چه دا منگ مذهب دین شاعت پات که دی مزخرفات عقیدو تا.
اسلام هغه مکمل دین دی چه هیس موضوع پا که بیل سیرنه انده پاته دا چه دا منفی انگیرنو پا اره اسلام اسلام چوای لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود خبی واورو.
رب العالمین فرمای چې تاسو ځان وساتی لبازی انګرنو بازی ګمانونو نه ځکه بازی ګمانونو چې دیغه ګناه دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم لدین منع کړی. رسول پاک سم فرمای ایاکم وزن فان دون کی اکذب الحديث ځان لبد ګمانی نو ساتی ځان لا انګرنی وساتی ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنی خبرې دي. کدا اسلام مردود کړی دی او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دی. دوی وای چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبه په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړی دی. هر څه غلط او محض توهمات شریعت دی ته وایي.
در منو اوریدین کو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته استاسې پام راړو.
نوم سرباز تنه ده د خوست یما دا خو په خوانه دا رواجونه خو مکتپات شوې دي. دا ټول د پزول خبر دي. کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخ تر اوسه نه دی اوریدلې. خدای مخکنه په خو زمانه نه مکتپات شوې دي. خو کار نه دی ګوري. دا
سلام نمیگن دیرات ولایت یم. دا خبری چوری دا قدیمه دا لکه فرنگ پته شوی دی اوس. دا هیڅ عقیده نشته، هیڅ څوک به دې باور نه لري. دا غیر هم انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، بی فرنګي عمل دی. دا
سه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ منای ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید داسې کارونه خلکو کوي. دغه ته باید ارزښ ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
خوګوریدونکو دا چې ولی ځینی خلک منفی انګیرنی کوي، د ډیرو منفی باورونو بد اغیزه پټولنه او کورنۍ باندې څه او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو.
ست لمړی پښتنه وداسې ماتره کوچی پازینو کورنیو کې غلط باورونه دي، انګیری نه دي. مثلا وایي چې د پولیسونو کانی او زماخلی چې خامخادي او زیرازي یا د سه‌شنبه پورز دا کار مو شروع کوي. هر کار چې شروع کوي د سه‌شنبه پورز مو شروع کوي ځکه چې پخیمانی لري. دغه باورونه ولې پازینو کورنیو کې پیدا کیږي؟
دا یو ډیر زول سبق د ژوند دی. الته ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده، سبق ده. هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړي، هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخانی، هغه معمولا په دوه خرافات هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري. د مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنۍ کې د ماشومانو پر روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي؟ اول خدای وایم چې کوم دغه انګیرنو کو د تاثیر کوي. مثلا ماشوم کلی خوري، انا یې ورته وایي چې مخ خوروي کینانه چې جنگ کوي او پټکه پیږي، کنځا ورته کوي، په سلارټي او مور یې غن راځي، خپل خوښ ته وایي چې ولې وهې. و ماشوم د دب څه پیږي، هغه ورته وایي چې د تب څه خود ما مسایده. په دې منځ کې تی سره جنگ کوي. زه تی بیا وایي چاغین ما ویلې و چې کلیان څو خوري جنگ کوي. ډیر خلک وسوسه کړی دي، ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي، ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړی دي، د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړی دي، د ډیرو خزو او د نارینه و ترمنځ ژوند خراب کړی ده. بس دا انګیرې نه دي کنه، د خو کوټکی دي چې کوی موږ دا څه دي چې زموږ ژوند، زموږ کورنۍ ژوند، زموږ اړیکی او زموږ رابط خرابي. هغه ماشوم هم خرافت کی. یعنی اوس غواړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافت کی.
دغه غلط باورونه تکرار ټولن ته کوم مشکلات وزیکه
دی. روپونل نظر د نړۍ ټول خلک خرافات، د نړۍ ټول انسانان خرافات دي. اما هغه چې فکر کوي خرافات نه دي، هغه لیک خرافات. کله چې په اوکرنی کې خرافات ته انګرین ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، خلاصه د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولن جوړي او همدغه ټولن بل اخر خرافات کیږي. او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږه تغیرات ونه سو منلای، مونږ رشد ونه سو کولای، مونږ موافقه ونه سو، او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع.
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسته ده ولاده، هغه باید څه وکړي؟ هغه د څه کول پکار دي؟
او دوی کولای شي چې لړیر وړو وړو خرافات یې را شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړو. کله چې سترګو را پیدا لوي چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و له دیني اړخ هم کوم اساس نه لري، بل خراب رپیږي د سترګې. یا مثلا کدي په شي لګیدلو مسله راغله، دا وړو وړو خرافات دی ول نه منځوي. دا کورنۍ باید کار وکړي. هم دا وسیله کوم چې په خپل فیسبوک کې، په خپل خپلو ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګټ کې راپیدا دي کې او هغه د تفصیل کې ولمن ځري وسی او دا ومني چې دوی خرافات دي.
استاد اوس پر شو حل لارته څه حل لار پېښنات کوي تاسو دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمښت لپاره چې اقلان کبيخ لمن ځنسي د څخراټ شي.
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فاکتورونه او ځینې خاص کریکټرونه مسول دي. زه یې کوم له خپلو دینی علما او روحانیونو نه چې په خپلو خطبو کې په خپلو ماویزو کې د دغه خرافات او د دینی احکامو لار بیلک، یعنی مو کولای سو په دې برخه کې له خپلو مولوی صاحبانو نه کومک وغواړو. یو دویم هغه مکاتب او هغه ښوونځي چې له علمي اړخه له عصري اړخه زموږ نسل ته بچو ته روزنه ورکوي، هغوی باید له فرهنګي اړخه او له عنعنوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي. تر څنګ یې له رسنیو نه هم هیله کومه چې د دیني علماو په مرسته، د ټولنپوهانو په مرسته، د روشنفکرانو په مرسته، د عالمانو په مرسته، د ارواپوهانو په مرسته، د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي تر څو له منځه لاړ شي، تر څو موږ وکولای سو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص سو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه سو.
راځئ چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وښیو. په همدې هیله د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.